Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څیړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پروند امنیتی ادارو له مشانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړې. د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو توبول په دې غونډه کې امنیتی مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حمله هم خبري وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي.
په دې امنیتي غونډه کې له ول سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ول سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یو هم په هلمند کې د ازادي رادیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیه د څیړنې شبنه کړې و، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو. د غور د شزو چارو رئیس حلیمه پرستش پرون ازادي رادیو توبول پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوی چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوی دی. د غور د والی مرستیال حبیب الله راتمن شویلی هیله مند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوی دی چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا چارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یو ټانک ضد ماین وخوت. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباخ په فیزولي سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیشې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباخ چارواکو تر اوسه د دې پیشې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دوري کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
نسل کوم هولو دومور چې وزنني
دیوی هولو دو مور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کیږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړ شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي څلور. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه نه، ټیټه یې منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی، خو د دولت مرکه چی پلاوي د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به بيوازي د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنۍ او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجون اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشه ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واوري چې په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام ترو په منځني صفه 12 شپږ نیوی او یو شمیر شارونو په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلاری پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکه چی پلاوی غړي وای د خبرو د کرنلاری پر یویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وی پر کرنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرز العمل پر یو ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرز العمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یوه نسخه سپارل سوې ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو شته مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرز العمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواو له تایید وروسته یو نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وصولي ز او پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلارې او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کوم بیانیستی وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو له لوري به په واضح ډول د جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی دی. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي هم دا هم یو د وزارت هڅویس نور اسلامي هیوادونو علما سره دغه د افغانستان حالت چیر کړی او یو د خپل نظر په دې حق څرګند کړی دی.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابله لپاره تر ټولو خلاره د عددی اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنی وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندی زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاري سازمان مهم رول وبول شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کی تاو تریخواله وغندی او د سولې د بهیر ننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونه کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر 11 په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول ورسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14 د دفاع وزارت مامورینو ته ویل شي. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې لنیکونو را پاتې وو. جګړې باید پای ته ورسی شي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15 پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر ده په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و ځکه چې د ترامپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستان پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 ل پایته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي دا سه هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو د القاعده سره اړیکې پرې کړي وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې دولي کنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیشه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلي چې هیڅ دلی د دې تیرور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دا بریټ کړی وي. د خبرونه د الجزیره تلویزیون یادونه هم کړی چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایل راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شهریان وای امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاوغه او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د اوسنۍ رادیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په د روستیو کې د جلال آباد خاریان دغه خار د نامنې لقبل پاندېخنه کې دی او دوی وایي چې پرانا ورسپ کې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې پکې تر سره کیږي، غلط پکې خپل غلاګانی کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه تر سره کیدو باندې دوی په ځای ادارې باندې پراچې وایي چې رسیدګی نه کوي د غصپې خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښ لپاره خپل هغه حاصل لا جدي نکړي، نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به د غصپې خېلا ډیر شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې 13 ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملی نه دي معلوم. هم نه هم پړه چا په غاړه اخیستې ده. همدارز 13 په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغه کې یو زنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلی ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوی ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو وایي چې د طالقان خر سربیره د دولت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سر ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم او ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزور ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با سفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د خپلو سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنوي د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بېوزدو او جګړه ځپلو کورنیو سره مرستې کړې دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنگي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکټو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سری میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سری میاشتې سږ کال جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراضو باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وپات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سری میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غصې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپل د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سهشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وې. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیانی هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولودومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.
دا ژوند رنگونه
زه اجمل مومند یم او ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی. بس د غیبان د څلور کاله کېږي پنځه د پراټې پخوم سره په سره.
څومره وخت وشو چې دا کار کوې؟
تقریبا څلور کاله کېږي.
څو رقم پراټې پخولی شي؟
فلاورې پراټه پخولی شم، وطنې پخوی شم. څنګه نه غواړي انشاءالله په ځان یقین شته.
خلق یې اخلي خوري؟
او به شکر ده بدا یو دو سوه یو نیم سال یو سلاته ده پراټه وزي خو خسته کې زه د کابل ته راغلم. مزه چې ته باډیګاټي یا وکیل سره یا بل څه وظیفه شه په دا کوشش کوم. بس قسمت هم په دې پراټو کې کړی شوی ده. ومدا کوشش کوسم کوم بیا به کوم ځکه موږ د افغانستان بچیو باید وطن خدمت په کوچ هر څه وظیفه.
ولې دل دی وظیفه سره نه لګی چې غواړي بلې خواته لاړ شي؟
ولې د افغانستان بس بلغه موږ چې یاره موږ ونه ساتو څوک به ساتي. وځم نو خلې مثال لکه پیسې لري کور وزيب ماشونه خلې مونږ ته مثال ګورزګان کې وزيب پیدا شو. یو که دوه کال وزيب مې کړی دا دوه میاشتې ماته ماشه ولا شوې غن سماز ما ماش بند شوې ده.
روزګان کې چې کله وې کداغه وخت پاره راته وای
ولا دې سوې چې کله نو تعلیمي نه راغلم د کم دسه کابل کم دسه نه پرې غښلم پټ راغلم د مور پلان نه پرې غښلو. بس ډایرکټ ډېر کې مارې به ته وښتو جنگ ته وښتو د جنگ شروع بزنی تقریبا دوه میاشتې بعد زم زخم شولم مده پراتو بس نور سوات نه خو نه بعد بس بیم الله واسطه شو دو کلم ته کړ په زخمی حالت. دو کله بعد کور ته راغلم چې راغلم دیسه چې کور کې تقریبا مش کېدل دو مترون بچی شیطان شول یو مرو شیطان شهید شو.
وسم لیوالتیا لري چې لړ شي په نظامی ځواکونو کې خدمت وکړي.
ولې نه په دوه سترو غوښمه سره قربان دي وخت کوشش کوم چې لا شم نن سیاسه با خو الله دغه شانته الله دی. بس نه پیسې لرم نه خو نه بنو واسطه شته.
وس چې دا پراټو کاروبار کوي دومره غټپ کې کوي چې ژوند دی پیروان وي.
ولې بس شکر استر پکا دې کني کې شکر وباس وس الله انسان ترکات کا زو برکات کوم. بس ځان نه پکره زو غټو دې نور مرګړو تم پکره زو غټم شکر دې. بس گزارم شروع ده. بس ما سرور سو ماشته سار سوچ درې نیو بچي جګې کم درې بچي تر مخسن شپږ په ډا زګما
ډیر من نه خوشاله وسې
متانه من نه.
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري. وسم تاسو څو پیغام. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلیلی کې د شهید محمد الیاس دایی په وشل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش. حمیده غنمرنگ د غزنی نلی کی د الیاس دای شهادت د طالبان او کار دی زکه چې دوی له حقیقت نه ډاری شي. نوراغه نورسی د هلمند له واشر څخه لیکي د محمد الیاس دای غم تر اوسه د هلمند خلک غم جن کړی دی. بلاوریدون که محمد قاسم زواک هم له هلمند لیکي کوم خلک چې د کار لپاره ایران تزي سخت ظلم ورسره کیشي. او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب. سلام و صبح هر یک.